द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रानो रिदुन को द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे नंद ज़ियारत रोज काल 2019 द जनवरी द म्याश ते 12 नेठा दा वक्त शवे पा पाकिस्तान के द मास्खोतन 8 बजे पा अफगानिस्तान की दी ओनी में आओ दल तप वॉशिंगटन डीसी के द सहर 10 बजे दी द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो पद यो साता खबरी परवाने के दरत जमा वश जलील
او زه مجاهد جواد
هر کلی وایو او ډومبې تاسو پام را ګرځو د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو د پیسو پټولو په بهر کې د جایزه اخیستلو په اړه د قضیې اوریدو په وخت د هیواد د سترې محکمې قاضیان وایي دا به ښاغلی شریف ثابتوي چې بیګنا دی
وزیر اعظم نواز شریف کا منی لانډرنگ کرپشن سے کسی قسم کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا
امریکہ دا منی چی قوالی سیمو کے دا ترہگرے پزد جگڑ کے پاکستان مشکلات لری خوب پاکستان کے دا ترہگرو دا اڈو دا موجودگی پا اڑا دا افغانستان داوے ہم منی
دا پاکستان دا زربیاز پا نتیجہ کی دا ترہگرو دا ملامات بولو دا داوو باوجود امریکہ و افغانستان اس ہم طور لگوی چی دا پاکستان پا قوالی سیمو کے دا ترہگرو چالی وجود لری
او د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر منل چې روسیې په نومبر کې د هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې اخوا د قومي استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر وای ډونالد ټرمپ ته یې ویلي و چې استخباراتي ټولنې د روس د لاسوهنې په اړه معلومات میډیا ته نه دي ورکړي
قدرمنو اوریدونکو ډیور ریډیو سره اوسه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو چې وار په وار به تاسو وړاندې کوو زموږ خبرونه لا جاری ده
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو د پیسو پټولو او په بهر کې د جایداد اخیستلو په اړه د قضیې اوریدو پر وخت د هیواد د سترې محکمې قاضیان وایي دا به ښاغلی شریف ثابتوي چې بیګنا دی د نواز شریف وکیل مخدوم علي خان د پاناما گیټ په مقدمه کې د سپریم کورټ بنچ ته ویلي نواز شریف په لندن کې د کورونو څه قسم ملکیت نه لري نوموړي عدالت ته ویلي د وزیر اعظم د پلار میا شریف د مرګ وروسته په لندن کې د شریف خاندان کورنۍ کاروبار د نواز شریف زوی حسین نواز ته منتقل شوی
د امریکا خارجه محکمې منلی چې د پاکستان د قبایلی سیمو د لریوالي او د پوز د حدود لامله اسلام آباد په خپلو قبایلی سیمو کې د ټولو ترهګرو د خوندي جالو د مینځه وړلو کې ستونزه سره مخ کیږي خو تیره ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په مهال د امریکا د خارجه محکمې ویاند مارک ټونر د کابل دا دعوه تایید کړې چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترهګرو د خوندي جالو له امله ترهګر چې کله هم وغواړي نو افغانستان کې بریدونه ترسره کولی شي د خارجه محکمې ویاند دغه څرګندونې وروسته له هغې کړې چې تیره ورځ افغانستان کې ځانمرګي چاودنې وشوې چې پکې په لسګونو کسان ووژل شول خو پاکستان بیا دغه رقم تورونه بې اساسه بلي او وایي د ترهګرو په ضد یې بې د کوم امتیاز ګامونه اخیستي او په دغه لړ کې یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوز پخوانی مشر جنرال راحل شریف د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي د یو کم څلوېښت سنی ملکونو پوځي ائتلاف د مشرۍ څوکۍ په اړه تر اوسه دفاع وزارت ته څه نه دي ویلي خواجه آصف تېره ورځ د سینیټ غونډې ته ویلي جنرال راحل شریف له به د داسې بهرنۍ څوکۍ لپاره د دفاع وزارت نه اجازت اخیستل وي نوموړي ویلي په سعودي عربستان کې د پوځي ائتلاف د مشرۍ څوکۍ په اړه د هیواد یوه اداره هم خبره نه کوي پیر ولایت شاپری له نور راپور سره
د تیرې جمعې په ورځ د دفاع وزیر خواجه آصف د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د راحل شریف اسلامي هیوادونو د فوزي اتحاد د مشر جوړېدلو پخلی کړی و او د دا هم په ګوته کړی و چې په دې معامله د حکومت خوښه شامله ده ځکه چې راحل شریف په خپل سر یوازې دا فیصله نشي کولی خو تېره ورځ د پاکستان سینټ ته په دې معامله خپله وینا کې خواجه آصف د خپل بیان نه پشا شوی دی او د راحل شریف د فوزي اتحاد جوړېدلو د خبرونو نه لا تعلقي څرګنده کړې ده هم په دې اړه د وزیر اعظم اعظم د باندینو چارو سلاکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې تر سویلو نه انکار کړی دی او زیاته کړی ده چې سعودي عرب لخوا تر دې دمه پورې په دې اړه سړوندیز مخې ته نه دی راغلی. دې نړوندې هم د وزیر اعظم د نواز شریف د ویان او د خزانې وفاقي وزیر لخوا د راحیل شریف د فوزي اتحاد مشر جوړېدلو په معامله متضاد بیانونه مخې ته راغلي وو. د راحیل شریف د فوزي اتحاد مشر جوړېدو د اطلاعاتو په اړه لا تر اوسه پورې د پاکستان د طاقتور فوج څه قسم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ خلاف جوړ دغه اتحاد د پاکستان په شمول یو کم سلویخ اسلامي هیوادونو باندې ګډ دی، خو ایران او شام په دې اتحاد کې شامل نه دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو د یو خطرناک وایرس د معلومیدو وروسته چارواکو په دغه صوبه کې د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو لپاره د خصوصي کمپاین یو مرحله پیل کړې ده. د بلوچستان د روغتیا چارواکو ویلي چې د صوبې په 28 ځلو کې به د جنوري له 14 نیټې څخه په میلیونونو ماشومانو ته د پولیو وایرس پر ضد واکسین ورکول کیږي.
د کال 2014 په نومبر میاشت کې د افغانستان په کندوز ولایت کې د امریکایي ځواکونو په بمباری کې په لسګونو کسان وژل شوی وو چې د سیمې د خلکو او طالبانو پیدا د پیښې ښکار شوي ټول کسان عام وګړي وو. هم په دې اړه د ډیوی ریډیو همکار مجاهد جواد نور حال راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو نن د هغو پلټنو په پایله کې دا ومنله چې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې په نومبر میاشت کې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال 3 ملکي وګړي وژل شوي او 28 نور ژوبل شوي وو. د سیمې اوسیدونکو او طالبانو ادعا کړې و چې د بوس په نامه په دغه سیمه کې د هوایي بریدونو له امله په لسګونو کورونه له خاورو سره خاورې شوي وو. افغان او امریکایي ځواکونه وایي چې دغه ګډ پوځي عملیات د دې لپاره ترسره شوی و چې د طالبانو مشران ونیول شي چا چې د کندوز ولایت د نیولو پلان درلود. د متحده ایالاتو پوځ نن وویل چې افغان او امریکایي ځواکونو د خپل ځان څخه د دفاع لپاره په ځوابیه برید لاس پورې کړ چې په ترڅ کې دغه خونړۍ پېښه رامنځته شوه. په اعلامیه کې د امریکایي پوځي مشر جنرال نیکولسن له خولې راخیستل شوی دی چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له امله په ژوره توګه خواشینی دی. د دا هم ویلی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی او افغانانو ته به دا باور ورکړي چې د ملکی وګړو د ژغورلو په برخه کې به دوی کافی لارې وسنجوي. د متحده ایالاتو لخوا په دغو ترسره شویو پلټنو کې وړاندې راغلی دی چې افغاني ځواکونو د یو شمېر امریکایي سلاکارانو سره یو ځای په کندوز کې د طالبانو د دغو پټنځایونو پر ضد عملیات پلان کړل، خو ترهګرو له ګڼو ملکي ودانیو څخه له هغوی سره جګړه پیل کړه چې دوی هم ځواب ورکولو ته اړ ایستل شول. په پای کې په افغاني او امریکایي ځواکونو باندې فشار راغی او مجبور شول چې د هوایي ځواک غوښتنه وکړي.
د امریکا نوې منتخب صدر ډونالد ترامپ منلی چې روس په نومبر کې د امریکا تر سره شوو ټول ټاکنو کې مداخله کړې وه، خو هغه وایي که چیرې د روس صدر ولادمیر پوتین دی خوښي نو دی یې هم بوج نه بلکې یو اساسه ګڼي. د صدر ټاکل کې دروستو نیویورک کې خپل لومړی مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې ښاغلی ټرمپ وویل که چیرې پوتین د ډیموکریټانو د ګوند د کاندید هیلری کلینټن په مقابله کې د دې د صدر جوړېدو ملاتړ کړی وي نو نړیوالو معاملو په هکله د هیلری په پرتله د ولسمشر پوتین په اړه سخت انداز خپلوي. هغه دا خبره رد کړه چې ګنې روس کې یې سمالی ګټې دي او وی ویل روس سره هیڅ کاروباري معاملې نه لري.
د امریکا قومي استخباراتي ادارې مشر جیمس کلیپر وایي نوې ټاکل شوی ولسمشر ته یې ویلي چې استخباراتي ټولنې رسنیو ته په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه معلومات نه دي ورکړي. نوموړي ویلي استخباراتي ټولنې هغه دوسیې په خپله نه دي جوړې کړي چې پکې دعوا شوې روسیې د ډونالډ ټرمپ په اړه د معلوماتو د راټولولو کوښښ کړی. د بس فیډ په نوم ډیجیټل میډیا په خپله ویبپاڼه دغه دوسیه خپره کړې چې پکې تور لګول شوی د روس حکومت د کلونو راهیسې د ډونالډ ټرمپ په حق کې حالات جوړول او له نوموړي سره یې مرسته کوله.
امریکایي د بشري حقونو څخه د سرغړونو او د خبرونو او معلوماتو د چڼولو په سر د شمالي کوریا په اوو چارواکو بندیزونه لګولې دي. په دوی کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ ان خور هم شامل ده. د شروع د روزینا د شمالي کوریا په دوو حکومتي ادارو یعنی د لیبر وزارت او د منصوبه بندۍ یا پلاننګ کمیشن هم بندیزونه لګول شوي. د دې بندیزونو تر مخې دغه اوو کسانو او د دوو سرکاري ادارو سره امریکایان د کاروبار کولو نه منع کړي شوي.
او ورسته خبردار چې د ملګرو ملتونو په خوانې سرمنشي بان کی مون نن بیرته خپل هواد جنوبی کوریا ته ورسید. لمون څخه د تمه کیږي چې د ولسمشری د څوکۍ لپاره به ودرېږي. سویل ته چیرما غنو کسانو د بان کی مون توت هرکلی وکړ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردن کو تاسو د امریکا غږ دی ویته غوږی اس لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو د پیسو پټولو په بهر کې د جایداد اخیستلو په اړه د قضیې اوریدو پر وخت د هیواد د سترې محکمې قاضیان وایي دا به ښاغلی شریف ثابتوي چې بې ګناه دی. په تیره خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام په سیمه کې د ډیوی له خبریال الیاس خان سره مرکه کړې په همدې موضوع په ګډه اورو. او اوس د منی ګریل یا دغه جزادونه چې په کوم طریقې سره هغه شوي دي ثابتول به هم په دې مدالین باندې راځي د نجاب او اعظم او د وکیلان ثابتوي. جسټس آتیس فیکو سره په دې اړه باندې د مخدوم علي خان نه مختلف سوالونه هم وکړل چې دغه بیا په دې بحث جواب ورنکړې شو. خو دغه ویناوات یې د این دلاندی د وزیر اعظم د رسیدو څخه مترای کړار دی. نو هغه یو خو د ادم اعتماد تلار باندې د رسیدو شي او بل دا چې تاسو د دې شي چې وزیر اعظم صادق او امین نه پاتې شوی. نو بیا د دې کې د شي تر څو ټیم کوټ بحث اخباری تراشو یا بیانونو باندې یا په تورونو باندې وزیر اعظم د خپل څوکۍ نه نشي لري کول.
الیاس زمونږ اوریدونکو لپاره کله واضح کړي د لندن د فلیټس خبره کیږي چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د لندن د فلیټونو په حق لباندې د هغه درې سدې اولې نواز شریف وای چې دا د هغه ملکیت نه دی او د نواز د ترڅنګ د عمران خان چې وکیلان دي هغه څنګه کوشش کوي چې دا د نواز شریف سره اوتړي په کومه طریقې تړل غواړي.
جی نن هم د روانې په محل د وزیر اعظم وکیل عدالت ته د غوړې دي چې وزیر اعظم دا تر دې نخو په پاناما دیس کې د دنوم شتا او نه چې سره کم کاروبار دی یا آف شور کمپنی دی په هر هوادونو کې نه دا غیر دی نه صدر کړ دی او نه دا تر دې د ما ساده کشره دا چې دوی کاروبار کې د هم یو څه مهم رول لري. دا د ماشومانو د لور او د زامنو کاروبار دی او په دې هر باندې تر دې د ما د مخالف دلو لخوا یا وکیلانو د خوا څخه بوتونه ټول ثبوتونه عدالت ته نه دي باندې کړی شوي. دا صرف محض بیانونه دي او صرف په بیانونو باندې چې کوم دی نو هغه عدالت کې کلی نه شي کولی. خو بل طرف ته د پاکستان تاریخ انصاف یا نور چې کوم په دې کې درخواست گزار دي دا هم وکیلان دا وایي چې وزیر اعظم په خپله باندې دا خبره منلې ده په پارلیمان کې چې د بیان رو چکل شي یا عام ته په خپله وینا کې په هغه کې د دې نه دا ثابتېږي چې دا وایي چې دوی دلته کې کله د دې کاروبار خراب شو یا نېشنلایز شو د بوتو په وخت کې نو دوی دغه پیسې د بل ته وړي او هغه ته چې په دې باندې یو فیکټري جوړه کا او دا غرنګي کا او زیرب دندل هم ذکر کوي او دغه پیسې په اړه بیا دوی لندن ته وړي او هلته نه پدې باندې سلیټونه واغستل. نو هغه دا وایي چې د دې مانی ټریل چې کوم دې د دغه دې معلومات وکړي شي چې آیا دا کیسې څنګه کړې دي، دا د بینک تر څو دي یا دا کوم ایلیګل غیر قانوني طریقې سره کړې دي. نو په دې کې وزیر اعظم چې کوم دې نو هغه دروغ ثابتې دي چې هغه کام ته او پارلیمان ته او وړاندې باندې دروغ وې دي او دا ان شت وشي ته او درښت ته د لاندې دې ثابت او موږ نه پاتې شوی. نو په دې باندې دې خپل سوال لري دې شي دې ګران
ډېر مننه الیاس صاحب موږ سره خبرو کوو.
گران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو یو ساته خبری خبرونه جاری ده. تاسو د ڈیوا ریڈیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. www.voa.diva.radio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. او ورځو یو بل رپورټ رخته. پاکستان کې حکومت د ټیکس یا مالیه د نه ورکولو معافی یا بخنې سکیم جوړولو باندې کار کوي. کوم تر مخه بچي هغه وګړي چې آف شور کمپنیانې لري کولی شي چې 2012 کال کې خپل مالیه ورکړي. په دې حقله د ډیو ریډیو خبریالي سادیا قاسم شاه د سیډن کو سره خبرې کړې. نور تفصیل یې د رپورټ کې وړاندې کوي.
په پوره نړۍ کې د مالیه یا ټیکس وصولي په حق له هڅې کیږي، خو پاکستان کې حکومت یو داسې د ټیکس معافي سکیم باندې کار شروع کړی دی چې هغه سرمایه کار چې د ملک نه بهر یا ملک کې دننه سرمایه کاری کړی دا او خپل اساسي او دولت تر اوسه پټ ساتلی دی، که هغوی حکومت ته څه شر پورې ټیکس ورکړي نو هغوی ته به معافي ورکړی شي او د هغوی دغه اساسي به قانوني وګرځولی شي. د ټیکس نه ورکوونکو خلاف یو نړیوال سکیم نه مخکې مخکې د پاکستان حکومت د دغه ټیکس معافي سکیم عملي کول غواړي. د دې شاته څه وجوهات کېدای شي؟ په اسلام آباد کې په معاشي امور باندې یو لیکوال مبارک زیک په دې حق لا صدا وویل.
کوم د او سی ڈی کوم ملټی لیٹرل ٹیکس کنونشن دے یو معاہدہ دا او دا معاہدے مطابق 2017 کی جکم 105 ممبر ملکوں دی جگہ کے پاکستان ہم شامل لے اگر با دا یو بل سرا دا ٹیکس پیئر یا دا خلقو دا اکاؤنٹس دا ہو دا انویسمنٹ دا دو ڈیٹیلز با دا یو بل سرا آٹومیٹیکلی شیئر کئی. نو دا یو دا سی فیکٹر دے چی پا دے بانی اس خلق یہ دی گی چی دا ہو the details the home country the resident country the accounts details the investment da har sab aho pakistan sara share kai ta yo da sir kisa da che pade bani us pakistani regi cha ho khpal kam bahar asasi di aga pa sa tarika bani aga qanuni shakal wala war ki
ta se ha pakistaniyan che da mulk ne bahar د ټیکس نه ځان بچ کولو لپاره په بانکونو کې پیسې اخی دي یا سرمایه کاری کړي ده، دا غوی معلومات په د پاکستان حکومت سره شریک کیږي او دا غوی نمونه بخ کار کیږي. هم د غرنګ پاکستان به هم د نورو ملکونو د وګړو تفصيلات د غوی حکومتونو سره شریک کوي.
ټیکس ویژن چې دین و دې په خلاف یو انټرنیشنل مهم روان دي او د دې مهم په شامل یونایټیډ سټیټس اف امریکا د دې ته هغه ډیر زیات خپل سټیټیزن په ټول دنیا کې ټریس کوي. نو دا ټول امریکا ته په وجه باندې یو فیر فیکٹر دی چې په کوم په وجه اوس پاکستان نیچی دی نو هغه په دې حکومت باندې دا پریشر اچوي یار لوبینګ کوي چې هغه ولې داسې یو سکیم راولي چې دا هغو بهر کې مې پیسې پرتی دي او هغه په څه طریقه باندې دوی لیګل کی یا وایټی کی.
په دې سکیم باندې په داسې مهال کار شروع شوی دی چې په ملک کې د پاناما گیټ سکینډل په هکله تحقیقات هم روان دي. د دې سکیم نه به دغه د پاناما گیټ سکینډل کې ککړ سرمایه کار هم فائده واغستل شي او په دې کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ هم شامل ده.
بالکل چې کوم د پاکستانی د ټیکس حکام دي هغه د دې خبرې تصدیق کړی دی چې کچری دا سکیم راشي نو په دې کې د پاناما چې کوم کسان دي هغه هم دې خپل اسټس دي هغه لیګلایز کولی شي ډیکلیئر کولی شي. هغه یو خاص ټیکس چې کوم به دیو فکس کوي چې آیا دا 5% دي 10% به چې څومره به می نو هغه باندې واغه لیګلایز شي.
د وفاقي ادارې یا فیډرل بورډ اف ریونیو یا اف بی آر دغه د شپږ میاشتو سکیم باندې کار شروع کړی دی او د دې سکیم تر مخه که په رومبي دوه میاشتو کې چا خپل اساسي ښکارا کړی او د دغه اساسو د قیمت 15% ټیکس ورکړو بیا رستو نور دو میاشتو کې کچا خپل اساسي ښکارا کړی او 2.5% او اخري دو میاشتو کې کچا د خپل اساسو د قیمت 10% شره پوری ټیکس ورکړلو او خپل اساسي ښکارا کړلی، نو حکومت په دوی تر اوسه پوری دغه پټ ساتلې سرمایه‌کاری قانوني وګرځوي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
درنو اردن کوتا سره امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست. اوس هم یو بل راپور، امریکا دا منی چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پاکستان ستونزې لري، خو په پاکستان کې د ترهګرو د اډو د شتون په اړه د افغانستان اداوی هم منی. رابعه پیر پرې بشپړ راپور راستولی.
د پاکستان د ضربیاس په نتیجه کې د تراګرو د ملا ماتولو د داوو باوجود امریکا او افغانستان اوس هم تور لګوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تراګرو څالې وجود لري. خو څېړونکي وایي چې د دغه تورونو پر ځای پکار دی چې په ګډه د تراګرو په ضد ګامونه پورته کړل سي. تېره ورځ د امریکا د خارجه محکمې ویاند مارک ټونر مطبوعاتي غونډې ته خپل وینا کې د افغانستان د دغه دعوې تایید کړی و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تراګرو د پټ ځایونو له وجې تراګر چې کله هم وغواړي په افغانستان کې بریدونه کولای سي. د افغانستان او بیا د امریکې لاړخه یو ځل بیا دغه شان بیانونه تېره ورځ د افغانستان پایتخت کابل کې پارلمان ته نږدې کېدونکي بریدونو او کندهار ښار کې کېدونکي چاودنې ورسته مخې ته راغلي وو. په دغه بریدونو کې یو شمېر کسان وژل شوي وو او د کندهار په چاودنه کې د متحده عرب اماراتو سفیر جمع محمد عبدالله الکابی هم وژل شوی وو. د دغه بریدونو ورسته په کابل کې حکومتي ویاند ویلي وو چې تیراګر کله هم چې غواړي په افغانستان کې دونه کولای سي، ولې چې پاکستان دوی ته په قبایلي سیمو کې محفوظ پناهګاهانی جوړولو اجازه ورکړې ده. خو بل اړخته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د دغه بریدونو ورسته جاري سوي یو بیان کې نه یوازې د بریدونو خندنه کړې و، بلکې ویلي و چې د هر قسمه تراګري په ضد او د دې د بخواني لپاره کېدونکو هڅو او مرستې ته به دوام ورکوي. پاکستان هر کله دغه شان تورونه رد کړي دي، خو امریکا او افغانستان ته د سخه وړاندې هم څو ځله د پاکستان څخه تراګرو ډلو ته پړځاینه نور کولو او د دې په ضد د ګامونو غوښتنه کړې و. تیره میاشت هندوستان په امرتسر ښار کې کېدونکې د آسیا د زړه په غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی خپله هم په واضح توګه څرګنده کړې وه چې کچري پاکستان تراګرو ډلو ته پناه ورنه کړي، نو دوی یوه میاشت هم په افغانستان کې جنگ نسي کولی. خو د پاکستان حکومت او فوج د ټولو تراګرو په ضد د یو شان عملیات کولو دعوی کوي او وایي چې د دغه عملیاتو په خصوصي توګه د ضربیاس په نتیجه کې د تراګرو ملا ماته کړې ده. دغه تراګرو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پړځایونو په اړه پاکستانی څېړونکي هم خپل دریز لري. دفاعي څېړنکار بریګیډیر محمود شاه د ډیوا ریډیو سر په خصوصي خبرو کې په دې اړه وایي. بل پلو تر جرنالیست حسن خان وایم
مکمل تو گدا نشویلی چیر دا ترهگر یا دا غوی هم درد خلق چکم دے اغا ک ضربه اس و نجات و پرون خبر تو خبر دی یا د دین مخ چکم اپریشن یا فورنسی کی شو په کورما کی شو دی په ممندو کې یا باجور کی شو دی نو ډیر هدا پورې دا غوی اغا باقاعده چکم تنظیمی یا دا غوی چکم دفتر وی یا زینو یا کوم مدرسې وی یا اغا سټرکچر ول ختم کړی دی وتدا نشی ویلی چې یاره لکه بالکل زیرو شوی دی، ځکه چې وسم داسې ځایونه دي چې هغه د حکومت د سرکار د داخلي د مقامین تنظیمي د اصل رسوخ د غنه بهر دی.
څېړونکو زیاتوي چې د تورونو پر ځای پکار دی چې پاکستان او افغانستان د یو بل سره د دغه تراګرو په ضد معلومات شریک کړي او په ګډه د تراګرۍ د مخنیوي لپاره یو عملی لار وموندل سي. ولې چې دغه تراګر کچرې په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې، نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټول سیمې لپاره یو لوی خطر دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
گران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو درا بیا پیر په ریپورت کې وردو چې امریکا دا منی چې قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان مشکلات لري، خو پاکستان کې د ترهګرو د اډو د موجودګۍ په اړه د افغانستان دعوی هم منی. هم په دې موضوع باندې زموږ همکار رحمان بریری یو څیړنیز نظر تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان لپاره دا یقیناً چې په داسې حالاتو کې چېرته چې پاکستان دا دعوه کوي هغو د څغدریزۍ خلاف ډېر لوی عملیات کوي، هلته کې دهشتګرو ته ماتې ورکړې ده او هلته یې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. واقعي د امریکې د یو ائتلافي لخوا نه دا بیان چې ډېر اهمیت لري، خصوصا کابل خبره واشنگټن کې اوریدل کېږي. واشنگټن کې داسې معلومیږي چې کابل ډېر مضبوط تعلقات وړکې لري، د اسلام آباد اړیکې په واشنگټن کې کمزوري ښکاري. واشنگټن داسې معلومیږي چې پاکستان داسې معلومیږي چې په واشنگټن کې خپل نمائنده چې کوم کینولی دی هغه د پاکستان هغه دریز د واشنگټن په ماڼو کې سب نه وای څنګه چې کابل وای، ځکه د کابل خبرې د غوږم ایښودل کېږي او د هغې په باندې د واشنگټن دریز هم راځي. هرچند که امریکا منی پاکستان قربانۍ ورکړي دي، خو دا دریز ډېر لوی اهمیت لري چې واشنگټن وي پاکستان په خاوره باندې اوس هم دهشتګرد پټ مرکزونه دي.
او بنیر صاحب، د امریکې نوې انتظامیه یعنی د ډانلډ ټرمپ انتظامیه به راتلونکي د جمعې په ورځ د څوکۍ حلف اخلي واک اختیار به ترلاسه کوي، څه وینئ د نوې انتظامیه پاکستان لپاره په تګلاره کې به څه بدلون راځي؟ تګلاره به څه وي او د اوسنۍ انتظامیه نه به آیا دا کومه بدله وي؟
په ظاهره د امریکې د نوي صدر ډانلډ ټرمپ له لوري د پاکستان به ډېر غټ هاټ سپاٹ نه وي یا تودا موضوع بنوي، خو چونکې یو ډېر مهمه ائتلافي دی په سیمه کې، د افغانستان په خوره باندې د شتګردۍ خلاف جګړې که په سیمه کې د طالبانو القاعده خلاف جګړې، زه فکر کوم د امریکې مطبوعات تر اوسه پورې چې د ډونالډ ټرمپ په حق لسوي هغه دادي چې کومه لویا په 300 ڈگری باندھے بدلون نہ لیدل کی لگ لگ ڈیر بدلون بھی معمولی گوندے بدلون بھی مثال پتو گا حگا دا پاکستان سرا نن نمائندہ چراولی کس معمولی بدلون بھی بخو دا سے نہ معلوم ہے کہ امریکہ تخپل نوی صدر یا نوی نمائندہ سر پوجہ باندھے دا پاکستان لپار اخبل تگلارے بدل کی دا پاکستان تگلارے دا کانگریس سر تڑلی دی، دا پاکستان تگلارے دا ڈیفینس دا پینٹاگان سر تڑلی دی. پینٹاگان چکم پوزی جرنیلان دی آغا او دا کانگریس چکم پنگی ورکون کی یا منظوری ورکون کی کانگریس مینان دی یا سینیٹران دی اگر چی سوائی اگر با پاکستان کے دا امریکی نوے نمائندہ کبھی او دی حالاتو کے دا سے کم خوش فہمی پا پاکستان کے ہم نلی دل کی چی امریکا با اخبر تگلار بدل کی.
دیر مننا رحمان بنیر صاحب.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم دی، تحریک نشته، تحریک چې نشته چیرته رانه.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هنا د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساته خبری خبرونه لا جاری دا وړاندې کوون کې زه محوش جلیل
او زه مجاهد جواد
یو واری بیا تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هو د هغه د کورنۍ د غړو د پیسو پټولو او په بهر کې د جایدادونو د اخیستلو په اړه د قضیې اوریدو پر وخت د هیواد سترې محکمې قاضیان وای دا به ښاغلی شریف ثابتوي چې بی ګناه دی.
وزیر اعظم نواز شریف کا منی لانڈرنگ کرپشن سے کسی قسم کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا.
امریکہ دا منی چھ قبائلی سیمو کے د ترہگرے پدد جگڑ کے پاکستان مشکلات لری, خو پا پاکستان کے د ترہگرو د اڈو د موجود کے پڑا د افغانستان داوی ہم منی.
د پاکستان د ضربیاس په نتیجه کې د تراګرو د ملا ماتولو د داوو باوجود امریکا او افغانستان اوس هم تور لګوي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د تراګرو ځالې وجود لري.
او د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر منل شي روسیې په نومبر کې د هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. اخوا د قومي استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر وایي ډونالډ ټرمپ ته یې ویلي وو چې استخباراتي ټولنې د روسیې د لاسوهنې په اړه معلومات میډیا ته نه دي ورکړي.
موږ سره اوسې اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو د پیسو پټولو په بهر کې د جایدادونو د اخیستلو په اړه د قضیې اوریدو پر وخت د هیواد د سترې محکمې قاضیان وای دا به ښاغلی شریف ثابتوي چې بې ګناه دی. د نواز شریف وکیل مخدوم علي خان د پاناما گیټ په مقدمه کې د سپریم کورټ بنچ ته ویلي نواز شریف په لندن کې د کورونو څه قسم ملکیت نه لري. نوموړي عدالت ته ویلي د وزیر اعظم د پلار میا شریف د مرګ وروسته په لندن کې د شریف خاندان کورنۍ کاروبار د نواز شریف زوی حسین نواز ته منتقل شوی.
د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو د یو خطرناک وایرس ته معلومی دورسته چارواکو په دغه صوبه کې د 15 کالو نه کم عمر ماشومان لپاره د خصوصي کمپاین شروع کول اعلان کړي. د بلوچستان د روغتیا چارواکو ویلي چې د صوبې په اتیشتو ضلعو کې به د جنوري له 14 نیټې څخه د په میلیونونو ماشومانو ته د پولیو وایرس په ضد واکسین ورکولو کمپاین شروع کوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د ترهګری پر ضد جوړې شوې د یو کم څلویښت سلنې ملکونو پوځي ائتلاف د مشرۍ څوکۍ په اړه تر اوسه دفاع وزارت ته څه نه دي ویلي. خواجه آصف تېره ورځ د سینیټ غونډې ته ویلي جنرال راحیل شریف به له داسې بهرنۍ څوکۍ لپاره د دفاع وزارت نه اجازه اخلي. نوموړي ویلي په سعودي عربستان کې د پوځي ائتلاف د مشرۍ څوکۍ په اړه د هیواد یوې ادارې هم خبر نه ده کړې.
اوس پردو نړیوال خبرونو رخته. د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ منلی روس په نومبر کې د امریکا ترسره شوو انتخاباتو کې مداخله کړې وه, خو هغه وایي کچرې د روس صدر ولادمیر پوتین خوښوي نو دی یې هم یو بوج نه بلکې یو اساسه ګڼي. د صدر منتخب کې دروستو نیویارک کې خپل لومړی مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې ښاغلي ټرمپ وویل کچېرې پوتین د ډیموکراټانو د ګوند د کاندید هیلری کلینټن په مقابله کې د ده د صدر جوړېدو ملاتړ کړی وي. نړیوالو معاملو په حق له د هیلری په پرتله د ولسمشر پوتین په سخت انداز خپلوي.
روسیې پولینډ ته د امریکایي سرتیرو او ټانکونو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د خپل امنیت لپاره یو ګواښ ګڼلی. د امریکایي ځواکونو لومړنۍ جوپه نن له جرمني څخه پولینډ ته رسېدلې چې د کرملین ویان دیمیټری پیسکوف یې دې ته مجبوره کړ چې دغه امریکایي سرتیر د خپل هیواد امنیت ته ګواښ وګڼي. متحده ایالات پلان لري چې په پولینډ کې خپل 3000 سرتیر دېره کړي چې دا د سړې جګړې راهیسې په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو تر ټولو لوړه شمېره ده.
او امریکې د بشري حقوقو نه د سرغړونو او د خبرونو او معلوماتو د چړونو په سر د شمالي کوریا په اوو چارواکو بندیزونه لګولې دي. په دوی کې د شمالي کوریا د ستر مشر کیم جونګ ان خور هم شامل ده. د شروع د روز نه د شمالي کوریا په دوو حکومتي ادارو د لیبر وزارت او د منصوبه بندۍ یا پلاننګ کمیشن هم بندیزونه لګول شوې.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون نن بیرته خپل هیواد جنوبي کوریا ته ورسید. لمون څخه دا تمه کیږي چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره به ودرېږي. سویل ته چیرما ګڼو کسانو د بان کی مون تود هرکلی کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه وایس اف امریکا ډی ریډیو یو ساته خبری خبرونه جاری ده او اوس وخت شوی سیمایز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې د کتنې به وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د کال 2012 په شلمه مې د امریکای په شیکاګو ښار کې په نیټو فوزی اتحاد کې د شاملو ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې فیصله وشو چې نیټو به تر کال 2014 پورې افغانستان کې خپل ټولي جنگي کارروایي راغونډي او افغانستان نه خپل فوزونه وباسي. په شیکاګو کې د نیټو د سرمشرانو د دغې غونډې د فیصلې نه سمدستي پس د افغانستان دننه او افغانستان نه بهر ډیرو خلکو د نیټو د سرمشرانو په دې فیصله ناخوښي ښکاره کړه او دا دلیلونه وړاندې کړل چې د نیټو د فوزونو د وتو وروسته به افغانستان کې طالبان بیا طاقت مومي او دوی به کابل کې قائم یو حکومت هم چلیدو ته پرینګدي. د وخت تیرېدو سره سره افغانستان نه د امریکانو او د نیټو د فوزونو د وتو مخالفه کسان دا وخت په خپل مخالفت کې په حق ښکاري ځکه چې د نیټو فوزونو په غیر موجودګۍ کې دا وخت طالبان د افغانستان په یو لویه برخه قابض دي او د افغانستان په هر برخه کې د امنیت د وضع د تالا تر غکولو وس توان موندلی دی. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د ایسوسییټډ پریس یو رپورټ خور کړی دی چې سرخط دی افغان فوجونه لا د خپل هیواد د حفاظت کولو جوګه نه دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې د چهارشنبه په ورځ د امریکې لخوا جاری کړی شوی یو رپورټ کې لیکلی شوی دی چې القاعده او نورو ترهګر ګوندونو نه د افغانستان د بچ ساتلو ډیر لوی ضرورت دی ځکه چې افغان ملي اردو لا دومره تکړه نه دي چې افغانستان بچ وساتي. دا رپورټ د افغانستان د سر دوباره تعمیر دپاره د امریکې د حکومت د مقرر کړي خصوصي انسپکټر جنرل لخوا خور کړی شوی دی. د انسپکټر جنرل په رپورټ کې ویلی شوی دی چې د کال 2002 را په دیخوا د سر دوباره تعمیر د کارونو د پاره د امریکای د رقمونو د نیم نه زیات رقم د افغان فوزونو په خپل خپو د اودرولو اغویله د وسلو او د نور فوزی سازو سامان په اخستو او فوزونو لپاره تربیت ورکولو خرج کولی شي. اخبار لیکي چې افغانستان کې د امریکای فوزی دفتر په 13 اگست کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د کل سیمو 3.4% علاقې د حکومت په اختیار کې دي. خصوصي انسپکټر جنرل افغانستان کې د فکر مندای او مدونه په ګوته کړی دی. په دې کې دوه سنگین مدونه یعنی بڑی رشوتونه او د نشئی موادو د کاروبار مدونه هم شامل دي. نیویارک ټایمز لیکي چې خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپ کو ویلی دی چې د طالبانو د مقابلې لپاره امریکې د کال 2002 را په دې خوا د افغان فوج د افغان پولیس او د افغانستان د هوایی فوج د مضبوطولو لپاره 3.8 بلیون ډالر خرچ کړی دی. خصوصی انسپکټر جنرل خپل رپورټ کې د امریکای د دفاع د محکمې د رپورټونو حوالی هم ورکړی دی او وایي چې افغان فوزونه د ګورو آبادو د خارونو په حفاظت کولو کې تکړه دي او طالبان د دغو علاقو تر ډیری مودې پورې ځان سره قبضه کې ساتلو ته نه پرېږدي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې لیکلي دي چې افغانستان کې طالبان جنگیالي نن هم د درنو حملو کولو وس توان لري. په دې کې خودکش حملې هم شاملې دي چې تازه مثال د نه د ورځې د خودکش حملې دی چې په کابل کې سرکاري دفترو سره نږدې شوې ده او 13 کسان پکې وژلې شوې دي. خصوصي انسپکټر جنرل په کال 2014 کې د انتهایی خطرو د مدونو په باب له یو رپورټ خور کړی دی. په دې کې هغه ځایونه او مدونه په ګوته کړي دي چې د خصوصي پام ګرځولو ورته اجت دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که مسلح امنیتی او دفاعي ځواکونه په پرمختللي انجینرۍ او په استخباراتي ټکنالوژۍ سنبال شي کولی شي د دې هیواد ټوله خاوره په ښه توګه تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي. د دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړې څارنې د رپورټ په غبرګون کې ویلي له سترو ګواښونو او د اړینو پوځي تجهیزاتو له کمښت سره سره بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په دې توانېدلی چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. دفاع وزارت د سیګار رپورټ رد نه کړ خو وی ویل چې افغانستان له جګړیز حالت سره مخامخ دی او دغه فیصدي د بدلون په حال کې ده. د افغانستان مرستو لپاره د امریکا د مرستو د څار ځانګړې ډلې په خپل یو رپورټ کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه په دې نه دي توانېدلی چې په بشپړه توګه له خپلې خاورې ساتنه وکړي. نور حال د حقمل روان په راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځنګړې ډلې یاسیګر په خپل تازه ریپورت کې ویلي، افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د خپل هیواد بشپړه ساتنه وکړي. د سیګار د ریپورت پر بنسټ په 2016 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان په 63% خاورې حاکمیت درلود، او په 2015 میلادي کال کې دغه فیصدي 82% ته رسیده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال بریج جنرال ردمنیش د سیګار ریپورت په غبرګون کې ویلي، په افغانستان کې د نړۍ له ترهرګرو سره جګړه روانه ده او دغه محاسبه بدلون راوړي. ردمنیش وویل، افغان امنیتي ځواکونه د پرمختللي جنګي وسایلو لکه مخ سره بیا هم په دې توانېدلي چې له هیواد څخه ساتنه وکړي او د وسلوالو طالبانو عمري عملیات له ماتې سره مخامخ کړي. ویان مرستیال زیاته کړه، که د امریکا متحده ایالات او ناټو د افغانستان هوایی ځواک د جګړې په نوي فوځي ټکنالوژۍ د شوي ژمنو له مخې تجهیز او تمویل کړي، دغه ځواکونه به وکولی شي چې د افغانستان له ټول حریم او ځمکنۍ بشپړتیا څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. همداراز ردمنیش له کابل څخه د امریکایي پنتون د دوو تښتول شوي استادانو د خپره شوي ویډیو په اړه چې طالبانو یې د برمته کېدو ادعا کړې وویل، دغه کسان د افغانستان په قلمرو کې نه ساتل کېږي، او د دې وزارت د معلوماتو له مخې په جنوبي ګاونډ د ایران په خاوره کې یرغمل دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د هغه امریکایي او استرالیایي وګړي ویډیو خپره کړې چې تښتول شوي کسان پکې د امریکایي پوهنتون استادان دي، او د 2016 میلادي کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د پلازمېنې کابل ښار د دارالامان له سیمې څخه تښتول شوي وو. همداراز د افغانستان لپاره د بیا رغونې د څار ډلې یاسیګر په داسې حال کې د 2015 کال وروستو څخه تر 2016 کال تر پایه د افغانستان امنیتي ځواکونو له ولکې نه د 9% سیمو د وتلو ریپورټ خپور کړی. د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې تیره سه شنبه کابل، کندهار او هلمند د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو شاهد وو. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
قدرمن اوردونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه لا جاری ده. د امریکا نوی ټاکل شوی صدر ډونلډ ټرمپ منلی چې روس په نومبر کې د هیواد په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. اخوا د قومي استخباراتي ادارې مشر جیمس کلیپر وایي ډونلډ ټرمپ ته یې ویلي وو چې استخباراتي ټولنې د روس د لاسوهنې په اړه معلومات میډیا ته نه دي ورکړي. هم په دې باندې د ډیوا ریډیو همکار بختور شاهي رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکې د ملي استخباراتي ایجنسۍ مشر جیمس کلیپر وایي منتخب صدر ډونلډ ټرمپ یې په دې خبره خبر کړی چې په صدارتي انتخاباتو کې د روس لخوا د ده په حق کې د مداخلت رپورټ استخباراتي ادارو په خپله نه دی جوړ کړی، چې پکې په روس دا تور دی چې په دغه انتخاباتو کې د ټرمپ پلوي کړې ده. د امریکې مشهور ټي وي چینل سی این این د نهې په ورځ په لومړي ځل د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې په روس ته لګېدلې تورونو سرسری رپورټ خپور کړو، ولی پوره تفصیل یې ورنه کړو. خو بز فیډ نومې میډیا په خپل آنلاین ویب سایټ د دغې تورونو پوره پلنده خپره کړې وه چې وایي روس له کلونو راهسې د ټرمپ مرسته او ملګرتیا کوي. خو منتخب صدر ډونلډ ټرمپ په خپل لومړي خبري کانفرنس کې دغه تورونه په سختۍ سره رد کړل.
It's all fake news. It's phony stuff.
زما په فکر دا ډیره غلطه خبره ده چې داسې معلومات په میډیا کې خپرېږي. ما په خپل دغه معلومات وکتل، ما د غونډې نه وړاندې د دغه تورونو پوره تفصیل لوستلو. دغه ټول خبرونه دروغ دي، دغه ټول جعلي مواد دي، داسې هیڅ نه دي شوي. د ټرمپ وکیل مایکل کوهن هم خبریالانو ته ویلي په دغه دستاویزاتو کې راټول شوي تورونه بی بنیاد دي او د ټرمپ د بدنامولو دپاره جوړ کړی شوي مواد دي چې د منلو وړ نه دي. خو د ملي استخباراتي ایجنسۍ ډایرکټر جیمز کلیپر وایي استخباراتي ادارو دا فیصله نه ده کړې چې د روس لخوا د تورونو په اړه خواره شوي دغه رپورټونه باوري دي او کنه، او منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته یې تسلي ورکړې دغه رپورټونه استخباراتي ادارو میډیا ته نه دي ورکړي. نوموړي ویلي دا د ذمواري جوړیږي چې پارلیمان ته د روانو حالاتو یو تفصیلي جاج وړاندې کړي کوم چې ملي امنیت اغیزمن کولی شي. د روس پایتخت ماسکو کې هم د صدر ولادیمیر پوتین ترجمان دیمیتری پیسکوف ویلي په روس لګېدلي دغه تورونه دروغ دي او مقصد یې د روس او امریکې تعلقات خرابول دي. نوموړي د دې نه بیخي انکار کړی چې ګنې د روس د صدارتي ماڼۍ لخوا داسې کمی هڅې شوي دي چې په امریکا کې شوي صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ پلوي وکړي. نوموړی وایي دغه معلومات د حقیقت نه ډېر لرې دي او جوړ کړی شوي مواد دي. د امریکې د استخباراتي ادارو مشرانو تېره هفته په سینټ کې د دې خبرونو تصدیق کړی و چې د روس صدر ولادیمیر پوتین حکم ورکړی و چې د امریکې صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ د حریفې هیلری کلینټن شهرت خراب کړی شي چې تر مخه یې هغې د زیاتو اولسي رایو اخیستو باوجود په ټرمپ د الیکټورل کالج وټونه وبایلل او په صدارتي انتخاباتو کې ماتې وخوړه.
درنو اردوونکو، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پاوز په خوانی مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي د یو کم څلوېښت سنی ملکونو پوځي ائتلاف د مشري څوکۍ په اړه تر اوسه دفاع وزارت ته څه نه دي ویلي. خواجه آصف تېره ورځ د سنیټ غونډې ته ویلي جنرال راحیل شریف به د داسې بهرنۍ څوکۍ لپاره د دفاع وزارت نه اجازه اخیستل کیږي. پیر ولایت شاه له بشپړ راپور سره.
د تیرې جمعې په ورځ د دفاع وزیر خواجه آصف د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د راحیل شریف اسلامي هیوادونو د فوزي اتحاد د مشر جوړېدلو پخلی کړی و او د دا هم په ګوته کړی و چې په دې معامله د حکومت خوښه شامله ده ځکه چې راحیل شریف په خپل سر یوازې دا فیصله نشي کولی. خو تېره ورځ د پاکستان سینټ ته په دې معامله خپله وینا کې خواجه آصف د خپل بیان نه پشا شوی دی او د راحیل شریف د فوزي اتحاد جوړېدلو د خبرونو نه لا تعلقي څرګنده کړې ده. هم په دې اړه د وزیر اعظم د باندینو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې ته رسویلو نه انکار کړی دی او زیاته کړې ده چې سعودي عرب لخوا تر دې دمه پورې په دې اړه سړوندیز مخې ته نه دی راغلی. دې نړوندې هم د وزیر اعظم د نواز شریف د ویاند او د خزانې وفاقي وزیر لخوا د راحیل شریف د فوزي اتحاد مشر جوړېدلو په معامله متضاد بیانونه مخې ته راغلي وو. سینټ کې د دفاع وزیر د بیان نه وروسته په شخصي ټلویزیون چینلو د وفاقي وزیر هغه بیان پر لپسې نشر کول شي کوم کې چې د راحیل شریف د فوزي اتحاد مشر جوړېدلو پخلی کړی و او په دې اړه یو ټلویزیون چینل سره خبرو کې په خپل عکس العمل کې د دفاع وزیر خواجه آصف خپل سپیناوی صدا سے کوي.
ہمیں افیشلی باضابطہ طور پہ کسی نے اپروچ نہیں کیا، نہ سعودی عربین حکومت نے اپروچ کیا ہے، نہ جنرل راحیل شریف نے اپروچ کیا ہے.
دے وای چې کلمہ دا خبره کول نو په دې اړه ما سره کوم مستند معلومات نو اوس د حکومتي ادارو نه د تصدیق شده اطلاعاتو په اساس زه دا ویم چې د فوزي اتحاد مشر جوړېدو لپاره راحیل شریف د حکومت نه NOC یا د اعتراض نه لرلو سرټیفیکیټ نه دی غوښتلی. بلخوا د پاکستان حکومت مخالفو ګوندونو لخوا د راحیل شریف د اسلامي هیوادونو د فوزي اتحاد مشر جوړېدلو اطلاع ته سخت غبرګون په لیدو کې راځي او تېره ورځ په دې اړه د سینټ په غونډه کې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر ویلي چې راحیل شریف دغه ذمواري سنبالولو د وجې د پاکستان خارجه پالیسۍ باندې ژور اثرات غورځېدلی شي ځکه چې دا یو عام تاثر دی چې د سعودي عرب په مشرۍ دغه اتحاد مقصد په اصل کې د پاکستان یو ګاونډي هیواد ایران په نښه کول دي. سینیټر فرحت الله بابر ویلي چې د پاکستان پارلمان د یمن په جګړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه کړې ده او د زیاته کړې که چېرې ایران هم په راتلونکي وخت کې داسې یو اتحاد جوړ کړي نو د پاکستان لپاره سخت مشکلات پیدا کېدلی شي. په دې موقع د عوامي نیشنل پارټۍ سینیټر الیاس بلور هم د راحیل شریف د فوزي اتحاد جوړېدلو سخت مخالفت وکړ. ډیو ریډیو سره خبرو کې الیاس بلور خبرداري ورکوي چې کله دغه فوزی اتحاد مشروالی راحل شریف ته اوس پارل شو، نو پاکستان کې هم د عراق او شام غونټه حالات پیدا کیدل شي.
امید دار ہے راحل شریف سونا کار کرے دے پاکستان کے سونا عزت گٹھلے دے آ بدا جاب بنا علی او چے واخش نو دے پاکستان چے دے پاکستان بد حال بھئی پاکستان من دے عراق سیریا او دے تا سونا دیش والا خلق دی و یمن اگر ٹول پاکستان تا برا جی پاکستان بتبا شی پاکستان باتے کی گی بیانا
دا راحل شریف دا فوزی اتحاد مشر جوڑے دو دا اطلاعات و پاڑلا تر اسا پوری دا پاکستان دا طاقتور فوج سے کس مخبرگون مخیطانے دا راغلے د سعودی عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ خلاف جوړ دغه اتحاد د پاکستان په شمول یو کم سلویخ اسلامي هیوادونو باندې ګډ دی، خو ایران او شام په دې اتحاد کې شامل نه دي. پیر ولایت شا وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
گران اردوونکو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. وړاندې کو یو بل رپورټ د پاکستان داخله وزارت ویلی وو چې فرقه ایز تشدد پاکستان کې دومره زور نه لري سمره چې ترهګری لري، خو څېړنکاران وایي فرقه ایز تشدد هم د ترهګری یو بد قسم دی. هم په دې باندې د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان یو رپورټ تاسو ته وړاندې کو.
د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان لخوا فرقه ایز تشدد د ترهګرۍ څخه بیا لستونځه ګڼلو په اړه وینا ورستو چې په یاد شوی وزیر نیوکې هم روانې شوې دي. څېړنکاران وایي دا په اوړومړي ځل نه ده چې د حکومت لخوا دا قسمه فرقه ایز تشدد کوونکو ډلو په اړه کوم نرم فکر څرګندېږي. د دفاعي چارو څېړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود په وینا په پاکستان کې د فرقه ایز ډلو سره د ریاست او ریاستی ادارو د کومک یو اوږد تاریخ پروت دی، او هم د دې له وجې په دغه فرقه ایز تشدد کې د وخت سره سره زیاتوالی راغلی. نوموړي په وینا کچري ریاست د فرقه ایزو ډلو لار نیولو تګلاره خپله نه کړي، نو د دغه تشدد پیښو له وجې به هیواد نور هم د زیانونو سره مخ شي.
آپ نے دیکھا کہ ان کی حمایت ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے ملک کو بڑے سخت نقصانات ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جس کو سوالات اب اٹھ رہے ہیں کہ کیا حکومت اور خاص طور سے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ کچھ ایسے گروپس کو کی مدد کر رہی ہے جو کہ ملک کے لیے سخت نقصان دہ ہے.
دیوائی دا لگ وقت دا سیاسی گٹو دا پارا دغا فرقی زی ڈالو سرا ریاست او یا حکومت لخوا کمک شوے چے دا دی لصوبہ ریاست تا دیر زیاد زیانونا رسیدلی، او هم دغه وجہ دا چې وس دا پختنی راوچتیږي چې حکومت او خاص کر د پنجاب حکومت د زنی د سیډلو مرګتیا کوي چې د هیواد د پاره ډیر زیانمن دي. په پاکستان کې د ریاست لخوا داسې په ګنډ شمیر فرقه ایزو ډلو قانوني توګه بندیز پر ځای کړی شوی، خو دغه غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې د خپلې خپلې بیانې سره په بدلو نومونو فعال لیدل کیږي. د عسکري چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد په وینا فرقه ایزي ډلو لخوا دغه تشدد او ترهګري یو رنګې ستونزه ده، خو نوموړي په وینا د خپلو سیاسي ګټو د پاره ځنې ګوندونه د دغه ډلو ملاتړ کوي.
ګروپونه دي، د سب ګروپس دي، نو دا هماغه د دې کې یو نور چې کوم دهشتګرد دي چې کوم وزیر داخله اشاره کړې وه دا یو شی دی. تاسو په دغه وګوره کوټه کې وګوره چې کوم تباهي دي خوره کړې والته د هزارو باندې دومره، خو دا نور چې کوم دهشتګرد تنظیمونه چې کوم د پاکستان خلاف لګیا دي هغوی هم دومره د تشدد او همدغه طریقه کار کوي. نو بعد خو پکې فرق نه ښکاري، دا ټول یو شی دی. کوم ګروپونه باندې پابندې لګېدلې دي، هیڅ سره خو هیڅ قسم تعلق نه دی پکار. دا پابندې سره پات لګاو چې هغه حکومت چارواکي ورسره لیدل کتل کوي، خو دې خلکو کو چونکہ سیاسی مفاد بھی او دین علاوہ چکم دے دی خطرات ہم بھی ذاتی طور باندے نو دغه و وجوه په وجه باندې چکم دے نو دی وسر تعلق او دغرا تا کو سره کوي.
په پاکستان کې چې د اتیای می لسیزي ورستو په فرقه ایز نخطو او تشدد کې زیاتواله راغله، او هم دغه وخت ورستو د دې ډلو په شان نه یوازې د هیواد دننه د سیاسي ډلو ملاتړ بلکې د بهر هیوادونو څخه د کومک راپورونه هم لیدل شوی. سیړنکاران وایي د دا قسمه فرقه ایز تشدد لوي جی نه یوازې په لوی شمیره انساني زیانونه لیدل شوی، بلکې د دې سره هیواد په اقتصادي، معاشي، کلتوري او سماجی توګه هم ډیر زیانونه موندلي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بین الاقوامی مذهبی آزادۍ په باب لا د امریکې ګرځند سفیر ډیوډ سپرسټین ویلی دی چې په ګرد دنیا کې د مختلفو مذهبي فرقو ترمنځ مذهبي ملګرتیا د کرکې شر فساد او د ناانصافو خلاف یو ډیر اثرناک اوزار دی. دا سوچ د اغو ملکونو په حواله ډیر صحیح دی کم چې فرقیز او مذهبي فساد بد بد ځپلی دي. د مثال په توګه په کینیا کې چې کله یو ټوپکمار چې غالباً د الشباب جنګیالی و د کال 2015 په دسمبر کې یو بس ته وروختو او په بس کې ناستو خلکو ته حکم وکړو چې عیسایان او مسلمانان بیل بیل شي. نو د بس د ډرایور په قول بس کې ناستو مسلمانانو د خپلو عیسایي ملګرو سورلونه د بیلیدو نه انکار وکړو. دوی دغه ټوپکمار ته وویل چې یا خو به مونږ ټول اولې او یا به چاته هم سنوای. په دغه پیخه کې یو مسلمان سلا فرا د خپلو عیسایي ملګرو سورلو د بچکولو د پاره د هغوی مخې ته ودرېدو او په ګولۍ ولګېدو. وروسته ده په اسپتال کې سا ورکړله. د حق رسیدلي سلا فرا ورور عبدالرشید میډیا ته وی زه امید کوم چې د سلا فرا په قائم کړي مثال به د کینیا د خلکو د یوې ګوندې په حیثیت کې د ژوند تیرولو په لوري ډاډګیرنه وشي او دا شان به خپلو کې مذهبي روغ رغبت هم وده اومني. په اسرائیل کې د تعلیم په ذریعه د مذهبونو ترمنځ د امن ساتلو مثالونه ډیر دي. په دې لړ کې جافا کې په تبیتا کول کې یا د هینډ سکولونو د سلسلې په سکس هینډ نومي سکول کې یهودیانو مسلمانانو دروز او عیسائی طالب علمانو ته یو ځای تعلیم ورکولی شي. په ترکی کې د یونان نه ورغلي لږ شمیر زوړخیاله عیسایان او د نورو مذهبونو منونکي یو عیسائی مذهبي دستوره کې په ګډه سره شریک شول. د دغې دستوري مشري د عیسائی زوړخیاله فرقې عالمی مشر کوله. د ترکی په ازمیر ښار کې د اوبو دمولو عیسائی دستوره هم اوسوس شوې ده. دا په کال 1922 کې د ترکی او د یونان ترمنځ د جنگ ختمېدو نه پس ړومبۍ دستوره وه. اگر که ازمیر کې د یونان کونسل خانې په کال 2006 کې د یوې دستوري بندوبست کړی و خو دا ړومبۍ ځل و چې د ترکی حکومت د دې قسمه دستوري نه یوازې منظوري ورکړله ولې د دې د نمانځلو بندوبستونه یې هم وکړل. په دغه موقع ازمیر کې د زوړخیاله عیسائی فرقې زنانه سکترې ټینا سموګلو وی چې نن ورځ دلته یوه ډېره تاریخي ورځ ده او مونږ د مقامی حاکمانو او د عیسائی خانقا ډېر شکرګزار یو چې د دې ورځې نمانځلې ممکن کړل. د بین الاقوامی مذهبي ازادۍ په بابله د امریکې ګرځند سفیر ډیوډ سپرسټین په آخر کې وی چې د خپلو هم مذهبو د ملګرتیا نه علاوه د نورو عقیدو د منونکو په مرسته کې خبره کولو کې لوی طاقت وی. کله چې یهودیان د عیسایانو دپاره، عیسایان د بودمت منونکو دپاره او هندوان د مسلمانانو دپاره او مسلمانان د لا مذهبه خلکو په مرسته کې خبره وکړي نو اله ورته د دې طاقت احساس کیږي. کله چې مونږ ټول دا خبره ومنو چې مونږ کې یو تن په خپل مذهب او عقیده عمل کولو کې آزاد نه دی نو بیا وګڼې چې مونږ کې څوک هم آزاد نه دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدونکو د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا یو ساته خبری خپرونه هم دی ځای کې پای ته رسی. خو چرته ځایما د ډیوی ریډیو خپرونې لا دوام لري. سو شیبو کې به بل ډیوه پروګرام پیل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. 00120202 005 004 او 03 د ټلیفون شمیره ده. ډیوی ریډیو سره اوسئ.